پېښور کې د غرمې 12 بجې شور دونکو د مشال راډیو په دې خبري ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خبرونه له مجید بابر.
مشال خبرونو سرټکی د مومندو په زیارت غر سیمه کې د سنگ مرمرو د کان پریوتو له امله 14 مزدوران وجلې شوي او 13 نور ژوبل دي. مولانا فضل الرحمن وایي موجوده حکومت د هیواد ازادي او خپلواکي ختمه کړي. د جرمني د شرایط روغتون وایي د روسي اپوزیشن مشر الکسی نوالنی صحي حالت ښه شوی. مشال خبرونو تفصیل. د مومندو قبایلی دلی پولیس وایي چې په زیارت غر سیمه کې د درنګونو یا قانونو د پریوتو له امله 14 مزدوران وجل شوي او 13 نور زخمیان دي. د چارواکو په خبره د سپتمبر په 1 د مازیګر تقریبا 15 بجې د زیارت غر په سیمه کې څو درنګونه پریوته چې پکې مزدوران د ګاډو ډرایوران او نور کارکوونکي مړه او ژوبل شوي دي. د چارواکو په خبره د پیښې پر وخت په دغو درنګونو کې د 500 زیات مزدوران موجود ول. مشال ریډیو سره نن سهار په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د ماینونو په برخه کې سلاکار عارف احمدزی وویل چې سیمې ته په خپل ذاتي توګه باندې روان دي او دغلته کې د پوز او د نګدو ضلعو د امدادي کارکوونکو ډلې سیمې ته لیږلې دي. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې د ملبې لاندې څومره کسان بند دي. د زیارت د غر سره د سړک په غاړه د باوتی بازار اوسیدونکي فردوس خان مشال ریډیو ته وویل چې د سپیره مزی او پیپل نومي درنګونو د پریوتو له امله په سیمه کې سخت ګردونه الوتي او په نږدې کورونو کې ماشومان او زنانه اغېزمن کړي. نور تفصیل به تاسو په راتلونکو خبرونو کې واورئ. په پاکستان کې د کورونا وایرس په کیسونو کې د کموالي وروسته حکومت پریکړه کړې چې په مرحله وار توګه به د سپتمبر 15 نه تعلیمي ادارې د زده کړو لپاره پرانیزي. د سپتمبر په 1 په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د 4 واړو صوبو د تعلیم د وزیرانو یو غونډه وشوه او پکې دا پریکړه وشوه. د غونډې وروسته رسنو ته شفقت محمود وویل تعلیمي ادارې به مرحله واري خلاصوي. پړو او لومړي پړاو کې به نه هم کلاس نه تر پوهنتونونو پورې د پوهنتونونو پورې تعلیمي ادارې خلاصېږي. د جمعیت علما اسلام فیلډلي مشر مولانا فضل الرحمن وایي په واکمن تحریک انصاف ګوند وای واکمن تحریک انصاف ګوند داسې قوانین په پارلیمان کې منظور کړي چې له وجې د پاکستان ازادي او خپلواکي له منځه تللې. تیر ماسخوتن په پیښور کې د ختم نبوت په نامه جوړې شوې یوې جلسې ته د وینا پر مهال هغه زیاته کړه دی وایي چې تا داسې قانون پاس کړل چې له وجې د پاکستان خود مختاري او خپلواکي له منځه ولاړه. مولانا فضل الرحمن وویل چې په پارلیمان کې په تیرو 2 کلونو کې د پام وړ قانون سازي نه ده شوې. یوازې دا قانون سازي شوې ده چې پکې د پوز د مشر د کار موده غدول شوې او اوس مهال د اف ای ټی اف تر فشار لاندې نوره قانون سازي روانه ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بی پولي خبريالانو سازمان په حکومت غږ کړی چې زر تر زر دي د پخواني خبريالو د سکیورټي اینڈ ایکسچینج حکومتي اداري او چارواکي ساجد ګوندل پیدا کړی. د ساجد ګوندل کورنۍ رسنو ته ویلي دي چې هغه د رواني میاشتې د 3 منټې نه لا تر کړي. بلخو د اسلام آباد پولیس وایي چې د ساجد ګوندل ګاډی د اګست په 16 د چک شازاد سیمې نه ترلاسه کړي. د سپتمبر په 1 د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر مین الله د داخله چارو د وزارت په سکتر او نورو چارواکو سخت تنقید وکړو. ویل چې تر دې دمه ساجد ګوندل ولې نه دی موندل شوی. های کورټ چارواکو ته هدایت ورکړ چې ساجد ګوندل دې زر تر زر پیدا کړي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 390 نور کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. تازه ناروغانو سره په هغه هیواد کې مجموعي شمېره 298903 ته ورسېده. د کورونا ناروغۍ په اړه د هغه هیواد سرکاري وبپاڼه زیاتوي چې په تیر یو شواروس کې د دې ناروغۍ نه 3 کسان مړه شوي دي چې له وجې د دې ناروغۍ نه د وژل شوو کسانو مجموعي شمېره 6502 ته ورسېده. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني شارټ روختون د سپتمبر په 1 په یو بیان کې ویلي چې د روسي اپوزیشن مشر الکسای نوالنی صحي حالت اوس ښه شوی او خبرو ته ځواب ویلی شي. بیان زیاتوي چې 43 کلن نوالنی د بېهوشۍ د حالت نه بیدار شوی او وینټیلیټر نه لرې کړل شوی. خو په بیان کې راغلي چې په دې ابتدایي حالت کې دا ویل ګرانه ده چې د نوالنی په صحت به د زهرو اوږدمهاله اثر څومره وي. الکسای نوالنی په روس کې د درغلو ضد هغه مبارزه کوونکی دی چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد د هیواد په کچه د احتجاجي مظاهرو مشري کوله. د مشال د خبرونو پای.
مشال ریڈی تاسو وګي ورډن کو پروا نه خبرونه کې په دغه یو شمېر نور موضوعاتو رپورټونه لرو. پرون په ممندو کې د ماربلو د وغر پر وتول کبل خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه وخت دي. په دغه اړه تازه معلومات درکو. په کامی سملای کې د جنوبي وزیرستان یو استاد مولانا جمال الدین وایي د شکتوی خلکو ورته پر دوی د پاکستان پوځ لخوا د شوي تازه تشدد په اړه سخت شکایتونه کړي.
ورته ډېر دې وړکي وړکي هم ډېر سخت والل دي. درنګې بوداګونی والی دي ډېر متدارا پټونه کولای شي ډېر د چاګو د ګرځوالې اس خیال له سره تلای.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دروانه سپتمبر میاشت ل 15 د هیواد تعلیمی ادارې بیر تخلاصوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې او چارواکي وایي د سکولونو د ماشومانو کورونا ټیسټونه وکړي.
هغه ماشومان چې چاګي علامات ظاهر شوي او رندم دي لکه سم ماشومان چې تا ورسای سیمپټم زمي مونږ به دایي سیمپلینګ کوو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. پرون په ممندو کې د ماربلو یو کان پریوته یو غر غورځېدلې. هلته داسې خبرونه دي چې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولې دي. لسمې را سره خپل خبریال شانواز ترکزی دا وخت ټلیفون پلی کړی. شانواز تاسو ته ستړي مشي وایو او تاسو خو په سلام پښتونخوا کې هم لکه چې موږ ته معلومات راکړي خو کلک بیا دا تازه کوي چې دغه تاسو خو دغه سیمې ته لا هم لړی نو څه ویني دا د پیخې علت سو غټ غټه وجه سو او څومره تاوان اړول دي؟
ډېر مهرباني ډاکټر صاحب. خوشاله اوسې چې دغه زیارت غر چې کوم دی نو په دغه ځای کې چې کوم درنګونه یا قانونه راغورځېدلې دي نو دغه خیرانه شمېرې چې کوم موږ سره دلته د رسکي 112 والا پېښور والا مومند والا چې کوم دی شریک کړي هغه تر مخه چې په دې کې د مړو شمېره اوسه پورې 100 سره رسېدلې ده. په هر چې کوم موږ ډېټا اورېدونکو ته ورکړې هغه 200 وو اوس هغه کې دا هغه تر نور هم مړو موندل شوي دي چې هغه راځي چې دغه شمېره د مړو 100 سره رسېدلې ده. د دې ترڅنګ د زخمیانو شمېره د کومه دغه شپږ ده او په دې کې لا هم ځینې څه نه اندازه کوي چې هغه د غرض د ملبې لاندې کوم پراته دي نو دا هغه د پوره معلومات کره معلومات نه کیږي چې هغه څومره څه نه دي او په هغه کې څنګه کنه اندازه کوي چې هغه وارثان یا کورنۍ د فراغت دي چې د موږ دغه کورنۍ ولکان یا ځوانان چې کوم نه اورېدل ته مزدوري کوي او اوس هغه لا پیدا شوی دي نه کومو کې څه او نه په زخمیانو کې څه نو دا چې هغه وایي چې د نړۍ په دې څه نه کنفرم یو تصدیق شوی هغه په دې ملبه کې دنه پراته دي خو د زیاتو کنانو په والا باندې دا کوم کار معلومات یا پوره معلومات د حکومت یا د کوم نور خدمتګار اداري دي دا به تر نشته ده.
دا مړه او زخمیان چې دي دا کم ځای خلک دي؟ دا کسان د کم ځای وو؟ د ځای خلکو کنه د بهر نه دغلت کار ته تلو؟ هلو شانواز مونږ غږ درځي. هلو شانواز سره زمونږه اړیکه پرې شو. بیا به کوشش وکړو یو سات پس چې بیا راوخلو. د دغه د په زیارت نومې غر دی د ماربلو کانونه دي پکې درنګونه دي. هغه راپروته دی پرون او دی وایي چې هلته د مړو شمېر چې دی چې کوم امدادي کاروان روانې دي نو هغه اوس 19 ته رسېدلې دی. شپږ کسان وایي چې زخمي دي. ځینې کسان ښایي لا هم د ملبې دننه بند پاتې وي. په دغه اړه به نور معلومات واخلو خو بیا به کوشش وکړو چې راسره راشي. اوس پراشو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په کمی سملای کې د جنوبي وزیرستان یو استاد مولانا جمال الدین وایي د شکتوی خلکو ورته پر غوی د پاکستان امنیتي ادارو لخوا د تازه تشدد په اړه سخت شکایتونه شوي دي. د زیاتوي د نامنای په پیښو کې د پوځي سرتیرو پر مرګ ژوبلا دوی اندېښمن دي خو د سیمې پر ماشومانو او لویانو د امنیتي ځواکونو تشدد هم د منلو وړ نه دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر پر عامو خلکو د پوځ د تشدد خبرونه ناسم بولي. د اشتیاق مسعود رپورټ.
د سویلی وزیرستان د قومی اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین مشال ریڈیو ته ویلی دی چې په شکتوی شه مقامی خلکو دتا اطلاع کړی دو چې پاکستانی فوج په دوی سخت تشدد کړای دی. په دا حواله سره مولانا جمال الدین مشال ریڈیو ته په دا رنگ وجا غېدا.
اول خو زه چې ورته کین د فوجي شهادت شو دی په بنا افسوس کا و کو دغه سره سره چې د نش خلک کې متچلی پاینا رکړی دی هغه متکیم راپورټ کړای دی چې ورته ډېر د وړکي وړکي چې د شپږې د کولې د اووه کولې د اته کولې دا وړکي هم ډېر سخت والل دي. همدارنګه بوډاګونې والې دي، سترګې یې تړلې دي، لوسینه یې تړلې دي او په یو سکول شې سره جمع کړي دي. همدارنګه ډېر متداره بوټانو کړی دی چې ډېر د چادر والې اس خیال والے سے تلائی.
مولانا جمال الدین ویائی چې د سویلی وزیرستان د صوبائی اسمبلی ممبر حافظ احسام الدین هم فوج د شکتوی سیمه قبایل یونتا ورتاگنا و درا ولای دای د شکتوی سیمه سره تعلق لارین کای قبایلی مشر سید انور ویائی چې په 4 ستمبر فوجی گاڑی بنے بامی برید ورستا پاکستانی فوج په مقامی خلکو سخت تشدد کړای دای.
کرفیو لگے دلی دو په خلک باندې نقل و حرکت بند شوی دی، کلی سره بند کړی دی او ورته بډاګون وړه زړه حتی کې چې تر پوره مرودلی دي چې زنانا هم تشدد شوی دی. نو دا خلک والای دی چا لوسینا ورمت کړی دی، چا پښې ورمت کړی دی، دا خلک وړای دی دا پته چاته نه لګي چې موږ یې ورور مړ دی، ژوندی دی، په دزمک شه دی، په غړیوم کښه دی، ورته په سکول کښه دی. نو دا خو بالکل د قانونیت یوه آخري حد دی چې ته په عام خلک باندې تشدد شوری دي او عام خلک بډاګون وړه زړه وایي انتهایي قابل مذمت نه قابل نفرت تو ویلې چې دا خلک دا غریب خلک ته وکړو دا خلک خو بیا په ناقانون مکانې باندې مجبور دی د وطن درته پرېږدي، لکه څرنګه چې مخشې 10 وطن خوشی کړی و داسو د خلکو وطن درته خوشی خو پله ورسته دي توسې چې کله پکښې کوې سیا پکښې وا
په شکتوی سیمه کښې مقامي قبایلیو نه بنې د فوج تشدد براکښې مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولې هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
داسې چې کوم دغه دي که نه داسې څه هېڅ کېزار نه شته. موږ سره خو چې کوم دلته خلکو پرون راغلي وو هغې سره مو خبرې اترې هم کړې دي، نن به بیا د خپلو کې مشوره سره کوي، بیا موږ سره نن ملاقات ته بیا چې څه خبره وکړي هغه بیا موږ پوس سره سوي چې راته څه کیسه کوارډینېشن سویل اسټبلش ده که هغه سیول اډمنسټریشن وي که هغه سیکورټي وي نو هغه لکه کوارډینېشن کیس مسله نه شته. سوشل میډیا وارفیر وزیر هغه شاید خو لکه ان اکچوئل څه داسې شته نه نه موږ ته خپل هغه ذرایع سره څه ریپورټ شوي چونکه هغه اتنټیسټي کول سرټن کول هغه ګراؤنډ سچویشن یا تک نه پته لګي. نو دا خو اوس لکه دلته کمپاؤنډ اور دلته لوکل خلک مطلب دے ہیو ناٹ دیم سیلف گان ٹو دی دی پلیس کولونیزلی بس خبر دو چې اشتہار درې میوې چې درې کلی وران کړی
د پښتون ژغورنې غورزنګ د شکتوی مقامی قبایلیو نه بنې د فوج تشدد کولو په خلاف 13 په ټانک شه د سویلي وزیرستان ڈپٹی کمشنر دفتر مخته احتجاج کړای او د فوج د دغیر ویې په سختو ټکیو کې غندنه کړې دو. دا د هم یودوی چې په 4 ستمبر شکتو یا ناخیل سیمه کې فوجي گاڑی بنې بامی برید وشه چې په نتیجه کې یې د لیفټیننټ ناصر خالد سره درې فوجیان مړه شوي وي او 4 پر هرجلې شوي وي او د دغې برید ذمہواري د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې وا. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکو د سپتمبر پر 6 په میرعلي کې د 2 وسلوالو ډلو د قمندانانو د وژنې ادعا وکړه. هم د روانې میاشتې پر یاده سیمه کې هم روانه میاشت بیا په یاده سیمه کې د وسلوالو په یو برید کې د 2 امنیتي سرتیرو د وژنې او د 2 نورو د ژوبل کېدو خبرونه خپاره شوي دي. بلخوا د جنوبي وزیرستان په شکتوی کې هم د سپتمبر پر 4 پر پاکستاني پوځ د وسلوالو په حمله کې د یو لړپوړي افسر په ګډون 3 پوځیان وژل شوي او 4 نور ژوبل شوي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې. په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نامنای د دې وروستیو پیښو په اړه زموږ همکار منور شاه له چارواکو او څېړونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په دې وروستیو کې یو وار بیا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې پکې امنیتي ادارو او وسلوالو ته مرګ ژوبلا وړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ په 2 وزیرستانونو کې پوځي عملیات کړي او دغه سیمې یې له وسلوالو پاکې ګرځولې دي. په دې هکله خبریال او څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې دې حالاتو خلک اندېښمن کړي دي.
ډېره د پریشانۍ خبره ده او دا اوس حملې خو داسې زیاتې شوي دي چې د ډېرو خلکو اوس حکومت چې کوم دعوې کولې نو اوس هغې باندې خلک نیوکې کوي، ګوتې نیسي، ځکه چې واقعا دوی خو دا ویلي وو چې هلته کې حالات اوس ښه دي او حالات په کابو کې دي، خو حالات خو ورځ په ورځ خرابېږي او دا فوج باندې بیا ډېر بریدونه کېږي. ما ته ښکاري چې د فوج سره د دغې حملو فعلا جواب نشته.
رحیم الله یوسف زی همداراز وای په کار دا چې پوز د وسلوالو په اړه د استخباراتي معلوماتو ټولولو نظام لا نور خکړي. دا چې د پوزي عملیاتو نه پس تر سمودې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې امنیتي حالات نسبتا ښه شوي وو، په دې وروستیو کې یې د بیا خرابېدو تر شا څه ممکنه وجوهات کېدای شي. د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر سید نذیر یې په اړه وایي:
او وزیرستان کې خصوصا چې اوس د ٹی ٹی پی کم مشري ده، نو هغه نور ولی سره ده، او نور ولی د هغه جدي او بل کله هم چې د مسودو په لاس کې دغه مشري راغلې ده، نو په دغه علاقه کې بیا د هغوی اثر رسوخ هم زیات شوی دی. او بل دا دی چې د دې امتدا هم د دغه ضلع شوی وه، او په دغه ځای کې عملیات هم ډېر زیات شوي، لیکن اوس هم غریزه علاقه چې کومه ده، او داسې علاقه چې په هغې کې هر ځای کې ته چوکۍ یا دغه نشي پاتلې، هغې پکې داسې حملې کېدل یقیني خبره، کله به دې کې تیزوالی راځي، کله به کموالی راځي.
ریټایر بریګیډیر سید نذیر زیاتوي: دلته به تلپاتې امنیت هغه وخت قائمېږي چې د پاکستان پر شمول په ټوله سیمه کې امن قائم شي. بلخوا پوز وایي چې په سیمه کې یې د خفیه معلوماتو په اساس ځانګړي عملیات دوام لري، او پکې یې وسلوالو ته سخت زیان رسولی دی. د 2013 کال په مئی میاشت کې له خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کېدلو وروسته قبایلي سیمو ته د نورو حکومتي ادارو تر څنګ د پولیس نظام هم غځول شوی دی. د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په دغه سیمه کې د امنیت په اړه مشال ریډیو ته وویل: د هیله لري چې دا ضلعه به هم ډېره زر د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو په شان پورام نه شي.
بطور ډیسټرکټ پولیس افسر انشاءالله زه تاسو ته یقین دیانی در کوم، کمو بیش 4000 لیویز او خاصدار فورس دی، مرتد پاک آرمی هم سپورټ دی. تاسو د هغه وروستنیو ورځو نسبت ته وګورئ چې کوم ایکسپرټ آوه، اوس خو الحمدلله ډېر د امن او امان یو صورتحال هغه انشاءالله یقیني جوړیږي لګیا دی، او دلته هر قسم ماحول به انشاءالله دوی فراهم کوي، لکه چې په نورو سیټل ډسټرکټ سے دی. زه انشاءالله په دې کار نه او د دې نوی پولیس د پولیسینګ نه انشاءالله به تور ډسټرکټ پولیس افیسر زه مطمئن یم.
دا راز د جنوبي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر شوکت علي وای: د سیمې د امنیت ټینګولو لپاره یې یو شمېر اقدامات کړي دي.
زمونږ دا وکړو چې مونږ خپله یو تر خپله نسیمو چې کومه زمونږ نورو کم ضروري ځایونو کې هغه مو زیات اهم ځایونو ته شفټ کا، هغې سره سره هغې دپاره مونږ د اصلي بندوبست چې کم کمزورې وسله اصلحي بندوبست مو ورته وکړو، او هغې سره سره لګیا یو انفارمیشن کلیکشن دی، هغې کې مو کسان تیز کړل چې انفارمیشن تیز شي، او انشاءالله کوشش کوو نور لګیا یو ځایونه مو سټرینتن کړل، نسیمو زیاته کړه. خپله په وزیرستان کې تقریبا 3500 ده، په دې کې دا تقریبا 1200 کسان خو زمونږ ٹریننگ باندھے اور ٹریننگ ہم شروع کی جو ہے دا ٹول ان ٹرینڈ نو دین علاوہ دا باقی پات ٹول موجود دا لگے ڈیوٹی کئی
دا پاکستان پوز دا وسلوالو پر زد پ جنوبی وزیرستان کے پ 2009 کال کے دا راہ نجات پنم، او پ شمالی وزیرستان کی یہ پ 2014 کال کے دا ضرب از پنم عملیات وکڑل، او ادای وکڑا چ دا سیمی یہ ل وسلوالو پاک کڑلے.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
او هو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاو لو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ اکا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پا کابل کے تھیں لگے اوریدن کو تاس تبیا یو زل پ ممند پ زیارت کی چکم دا ماربلو درنگونا پریوتی دی یلتے زانی او مالی توانونا ڈولی دی شانواز ترک زیرا سرخ پل خبری البیا ٹیلی فون پلی کرا غلی دی شانواز تاسو ہوئی چھ ترو سپوری تاسو سرا دا نل سو کسانو دا مڑی نے خبر درکل شوی چھ پتاقا پیخا کی وجل شوی دی او شپک زخمیان دی امدادی کاروائن سو کوی او کدا ہم را تواش دا سیم کم زیادہ شانواز او دا دے پیخی علت سو وجہ سو دا ولی دا درنگ را غرزی دلی دی یو دی یا دو دی
پیخه کوم در د زیارت غر چې کوم د صفو تحصیل علاقه ده، او صافي چې کوم دی خو په شمال ته د شور سره جوخ بیا اړوند د باجوړ ناوغه سیمه ده، نو دغه خو علاقه لوکیشن چې کوم دی غیر دغه زیاده دو مدار چې دا زیارت غر چې کوم دی نو په دې کې درنګونه تقریبا 15 درنګونه راغورځېدلي، خو په دې کې درې دوه درنګونه ډېر لوی دي چې هغه راغورځېدو د وجې نه دغلته دغه مرژوبله وختلې ده. او بل د دې سره سره خبر دا و چې د دې د راغورځېدو وجې خو عموما دلته بچا صاحب د غرونو کې دوی هغه کوي ډزې کوي، د بارود پکې ډزې د غرونو د ماربل راویستو لپاره دغه غټ کاڼي چې کوم دي نو هغه په دې باندې ماتوي. نو دغه شان ته دا همیشه لکېږي، هر وخت کېږي. په پرونه څومره پورته هغه کې ما د خلکو سره خبرې اترې وشلې، په هغه کې چې کوم کارکونکي ځوانانو او موجودو په موقع باندې نو هغه ته مې خبر وشو، هغه وایي چې تقریبا یو غنټه یا شاید د دې نه کم دومره ټایم کې دلته په دې غرونو کې د ډزونه وشو د کانو لپاره، او یو غنټه پس یا سدا څو شېبه پس ته دغه غر کې کوم د کمرې دي د رنگونو دي نو کمرې ډېر چته چته دي کمرې هغه غزارې شلو دغه وجنه بیا دغه مرزوب لوه وختله. نو که تاسو دغه دي د ریسکیو کارونو خبره تاسو کوله چې په هغه کې د ریسکیو 1122 چې کوم دی هغه پکې کار کوي، هغه پکې دغه خپل مول انسان ولاړو د غیر ذکر ولاړو کار پکې کو دغه ترڅنګ په دغه ځای کې د دغه والو د جماعت اسلامي والا چې کومل خدمت فاونډیشن دی هغه نه سړي کار کوونکو په هغه کې ډیر زیات کار کوي، دا لري خپل مول انسان ولاړو ملاو زخمیان چې کوم دي زخمیان خو پکې نه و نن هغه پرون چې کوم شپه کسان هغه وستلو ونن به کوم دغه وطنان مړ پکې نن مندل شوی دي نو هغه
نن شنواز تاسو ویل چې دا تاسو ویل چې دا درنګونه خو ډیر غټ دغه غورزیدلې دي کنه او 19 کسان پکې مړ دي سبدن ملبکی لا مثال دي کارونه شروع دي تاسو غنی تاسو خپل ولیدل چې دومره وسایل دومره امکانات دغه تشته چې دا امدادي کارونه په سمته وګه وشي او خلکو ته په وخت مرستي ورسي دا خلک چې کمګیر دي غاک لکتل غراو دي او وستل
شي. بالکل په دغه غرونه داسې دي په دغه ځای کې زمونږ عام خلک چې کداران چې کوم دي نو هغه خپل هغه اکسیویټر ماشینان چې دي هغه غټه دلته ورته اوخکۍ وي هغه اوخکۍ خو لګیا کړی وي هغه خو دومره زیات نه دي چې په هغه باندې دغه ډېر غټ غټ کاڼي او دا دومره زیات د ریسکیو کارونه وشي. هغه تعداد هم ډېر زیات کم دی او دومره ده چې هغه اوخکۍ هم په دغه درنګونو کې چې کم دي نو هغه پکې پخپله هم د برنټي کاڼي راغورځېدلي ډېر زیات پکې لاندې ځوړندې پرتې وي څه پکې ماتې وي دومره زیات تعداد کې نه و چې څومره پورې ما کتل نو غالبا فارمې چې مره نو دغه خلاقه لوکیشن چې کوم دی غره
دا ټلیفون بیا موږ ته وختینه خبرې بیا تکراریږي. اوس هو دا موږ خبريال دي شنواز ترغزی په ممندو کې دغه تل چې کوم د ماربلو درنګونه غورځېدلې دي او خلک پکې مړ دي دغه په اړه موږ معلومات راکول بیا به هم په نورو خبرونو کې کوشش وکړو چې د ځان سره د سپژوندې بڼه واخلو تازه معلومات ترلاسه کړو. په پاکستان کې د کورونا وایرس په کیسونو کې تر کمی راتلو وروسته حکومت د روان سپتمبر میاشتې له 15 مې د ځینو احتیاطي تدابیرو لاندې د تعلیمي ادارو بیرته خلاصولو خبره کړې ده. د پاکستان تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د ګل پورس په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې تعلیمي ادارې به په مرحله وار توګه خلاصوي. د نوموړي په وینا دوی پریکړه کړې چې په لومړي سر کې له نهم ټولګي نیولې تر پوهنتونونو پورې زده کوونکو ته دغه تعلیمي لارې چارې خلاصې کړي. بلخوا په پاکستان کې د شخصي سکولونو او کالجونو اتحادیې له حکومت غوښتي چې د سپتمبر له 15 د ټولو تعلیمي ادارې په یو ځای خلاصې کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورت.
د سپتمبر په 1 په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود په مشرۍ کې د څلور وڼو صوبو د تعلیم وزیرانو غونډه وشوه چې پکې د احتیاطي تدابیرو تر لاندې د سپتمبر 15 نیټې نه په تعلیمي ادارو کې د سبقونو لړۍ بحالولو فیصله وکړه شو. د غونډې وروسته رسنیو ته شفقت محمود وویل تعلیمي ادارې به مرحله وار خلاصوي او د لړ کې دا فیصله کړې شوې ده چې په لومړي پړاو کې بعد نه هم کلاس نه تر د پونتونونو پورې خلاصوي. نننۍ ورځ مهمه او مبارکه پر دی وجدا چې موږ انتظار کوو چې حالات خوشي او موږ دی پوزیشن تراشو چې ټوله تعلیمي ادارې خلاصې کړو. نو موږ فیصله وکړه چې ټوله تعلیمي ادارې به مرحله وار خلاصو او په لومړي پړاو کې بعد سپتمبر 15 نیټې نه ټول پونتونونه کالجونه او د نهم نه تر 12 پورې کلاسونه به خلاصو. و ورځې به موږ جایزه اخلو او د هغې وروسته د 3 سپتمبر نه به شپږم نه تر 8 پورې کلاسونه د خلاصولو اجازه ورکوو او یو اونۍ د انتظار وروسته که حالات همدا شان خو نو سپتمبر 1.5 منټې نه به پرایمری سکولونه هم خلاص کړو. د ذکر دی چې د جولای په 9 شفقت محمود په اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي وو که په ملک کې د کرونا په کیسونو کې کمواله را روان وو نو د سپتمبر په 1 به په ملک کې د تعلیمي ادارې خلاصولو نه متعلق فیصله کوي. پاکستان حکومت د کرونا له وجې د مارچ میاشتې راهسې په ملک کې تعلیمي ادارې بندې کړې وې او شپږ میاشتې وروسته یې ورله د خلاصولو فیصله فیصله وکړه. خو د پاکستان د پرایویټ سکولونو او کالجونو اسوسییشن له حکومت غوښتنه کړې چې احتیاطي تدابیر تر لاندې ستمبر 15 نه دي ټولې تعلیمي ادارې په یو ځای خلاصې کړي. د یاد اسوسییشن صدر ملک ابرار حسین د ستمبر په 10 مشال ریډیو ته وویل حکومت وایي پرایمری کلاسونه بعد 13 ستمبر نه خلاصوي، یعنی خبره اکتوبر میاشته لاړه. ټولو ته معلومه ده چې دسمبر میاشت نه د ملک په غریزو سیمو کې د یخنۍ رخصتیانې شروع کیږي، نو مطلب دا شو چې د زده کوونکو تیر تعلیمی کال په شان دا روان تعلیمی کال به هم په رخصتیانو کې تیر شي. په ټول ملک کې د مارچ نه تر 13 ستمبر پورې پرایمری سکولونه بند دي، نو زده کوونکو سره خو 15 میاشتې پاتې شوې، ځکه چې ماشومان شپږ میاشتې د سکولونو نه لرې پاتې دي او دوی واپس تعلیم طرف ته متوجه کولو لپاره یوه میاشت خو پکار وي. حکومت چې دا کم اعلان وکړو چې احتیاطي تدابیرو تر لاندې تعلیمي ادارې به خلاصوي، نو که دا ګام یې میاشت دوه مخکې پورته کړی وي نو ماشومان به د تعلیم نه دومره لرې نه پاتې کېدی. او اوس هم دوی تعلیمي ادارې د مرحلهوار خلاصولو خبره کوي، نو دا یې هم ښه فیصله نه ده. په کار ده چې د ستمبر 15 نېټې نه دې ټولې تعلیمي ادارې په یو ځای خلاصې کړي. د یادونې ده چې په پاکستان کې ورځ تر بله د کرونا وایرس په مثبتو کیسونو کې کموالی روان دی او نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر تر مخه د ستمبر تر 8 په ملک کې له کرونا اغیزمنو کسانو شمیره 2,99,000 نه اوړېدلې ده. 6,550 پورې کسان ترې مړه شوي دي او 2,83,000 نه زیات کسان ترې بیرته رغېدلي دي.
د احمد الله رپورټ د خیبر پختونخوا. حکومت د صوبې د تعلیمي ادارو زده کوونکو د هغوی د استادانو د کورونا ټیسټونو کولو پریکړه کړې ده. د صحت صوبایي چارواکو ویلي ده کارونه به د صوبې د بېلابېلو برخو له لویو تعلیمي ادارو پیلوي او هغه به تړي چې د کورونا مثبتې پیښې پکې وموندل شي. د شخصي تعلیمي ادارو مالکان وایي په دې کار کې به له حکومت سره پوره مرسته کوي. تفصیل له پېښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا دا کرونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان د سپتمبر په 10 مشال لیډو ته وویل چې په دې اړه دوی هر ډول تیاریانې کړې دي او بېلابېلې تعلیمي ادارو ته به د دې د پرانستلو وروسته د دوی اهلکاران زی اخوشه 3.5 ټیسټونه به دروازه کوي چې پکې به د عملی او د زده کوونکو ټیسټونه کولی شي.
موږ خپل طرف نه دا پلان دی چې زموږ د هیلت ټیمونو به ځي سکولونو ته او هغه به سیمپټومټیک لکه خدا نه خواسته هغه ماشومان چې چاګې علامات ظاهر شوي د هغې سیمپلنګ او رینډملی لکه سم ماشومان چې تاروسای سیمپټمز هم دي موږ به د هغې سیمپلنګ کوو او د هغې ټیسټ مطابق به بیا فیصله کوو چې لکه سکول دي.
نوموړی زیاتوي کچر یو سکول کې د چا ماشوم یا عملی غړي ټیسټ مثبت راغی نو د یاد ادارې د بندولو نه علاوه دوی به د وایرس د خورېدو نور لارې هم خپلوي چې وایرس یو وار بیا خورېدو ته پرې نږدې، ځکه د دوی په وینا کیسونو کې تر ډېره حده کمی راغلی دی.
لکه خدا نه خواسته سکول کې ماشومان پازیټیو راغل نو بیا به سکول بندول غواړي 3 ورځو دپاره هلته به ډسنفیکشن کول غواړي او هغه ځای کې به د ماشومانو د ایس او پیز د فالو کولو دپاره د هغې اورینټیشن د هغې د کورونو اورینټیشن کنه دا شیزونه زموږ په پلان کې دي. نو د هغې مطابق به موږ خپل دغه کوو نو ټیسټونه به موږ میکسیمم کوو چې څومره زموږ کې ټسټ ده او به دې دپاره کوو چې موږ ته پته ولګي چې کوم خلکو کې وایرس شته چې هغې مخکې خور نه کړي.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیه یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک صوبایي مشر انس تکریم کاکا خیل مشال لیډو ته په دې باب لول چې دوی به خپل هم د ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو باندې عمل درآمد کوي او د صحت محکمې سره به هم په دې اړه پورا پورا کومک کوي.
پبلک سیکٹر کې ټیسټ کوي نه زموږ غوښته کې دم رندم ټیسټ کوي لکه مونږ ته په څه اعتراض نشته ده. مو دا ته چې ټیسټونه ریلایبل دي لکه مونږ رپورټونه کتلې دي چې اکثر ټیسټونه چې کوم دي نو هغه ریلایبل ني نیگیټیو او پازیټیو کوي پازیټیو نیگیټیو کوي کنه زموږ غوښته کې دم رندم لې کوي دی وی چې دا ټیچرز والا ټیسټ نو مونږ کول غواړو کنه مو ته چې بالکل صحیح ده نو چې چاته ټیسټ کوي نو وی کوي لکه دا هو نېشنل انټرست کې دا او زموږ ریسپانسیبিলিټی جوړیږي او چې حکومت پرستا ټیسټ کوي معلومه وي او مونږ ته پته ولګي چې یاره دا پیشنټ دی کنه نو هغه کلاس هم سړی بندوي شي هغه ټیچر هم پوچتۍ کوي شي کنه نو دې ته په سره مونږ آپریشن کوو لکه دې ته خو د اختلاف داسې خبره شته نه.
پاکستان کې ولومبي د کرونا وایرس کیس د فروری په 20 رامخته شو او د هغې وروسته د مارچ میاشت نه په صوبه کې ټولې تعلیمي ادارې تړل شوې وې. ولی حکومت تعلیمي ادارو د مرحله وار پرانستلو د 15 سپتمبر اعلان کړی دی. دا وخت په خیبر پختونخوا کې د کرونا وایرس کار شو 6,50,000 سیوا کیسونه رپورټ شوي چې پکې خوشه 2,50,000 کسان مړه شوي او د 3,50,000 سیوا واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو مشال ریڈیو تاسو غوږی په پیښور کې د دې د غرمې دولسې نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز له مجید بابر اورو.
د مومندو قبیلی ضلع چارواکی وایي چې په زیارت غر سیمه کې د درنګونو یا قانون د پریوتو له امله دیارلس کسان وژل شوي او اتلس نور زخمیان دي. د چارواکو په خبره د سپتمبر په اوومه د مازدیګر تقریبا پنځه بجې د زیارت غر په سیمه کې څو درنګونه پریوته چې پکې مزدوران، د ګاډو ډرایوران او نور کارکوونکي مړه او ژوبل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په کیسونو کې د کموالي وروسته حکومت پریکړه کړې چې تعلیمي ادارې د 15 سپتمبر نه په مرحله وار توګه پرانیزي. د سپتمبر په اوومه په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت نن په مشوره کې د څلورو واړو صوبو د تعلیم د وزیرانو په غونډه کې دا پریکړه وشوه. د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل الرحمن وایي مولانا فضل الرحمن په تحریک انصاف ګوند تور لګولی چې داسې قوانین یې په پارلیمان کې منظور کړي چې له وجې د پاکستان ازادي او خپلواکي له منځه تللې ده. تېر ماسخوتن په پېښور کې د ختم نبوت په نامه جوړې شوې یوې جلسې ته د وینا پر مهال مولانا فضل الرحمن دا خبره وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بیپولي خبريالانو سازمان په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دي د پخواني خبريال او د سکیورټي اینډ ایکسچینج حکومتي ادارې یو چارواکي ساجد ګوندل درق ولګوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې 304 نوي نور کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي دي. د تازه ناروغانو سره په هغه هیواد کې مجموعي شمېره 298,903 ته ورسېده. د جرمني شارټ روغتون د سپتمبر په اوومه په یو بیان کې ویلي چې د روسي اپوزیشن مشر الکسای نوالني صحي حالت خوشخه شوی او خبرو ته ځواب ویلی شي. بیان زیاتوي چې 34 کلن نوالني د بې هوشۍ د حالت نه بیدار شوی او وینټیلیټر نه لرې کړل شوی.
لن خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس یو بل رپورټ ترازو د افغان حکومت یو با خبره سرچینه وای نن با شپک تنه لنجمن بندیان طالب بندیان البته قطر ته انتقال شي. خو دې سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نومي واغسل شي. مشال لیډو ته دا هم ویلي چې دغه بندیانو د انتقال په اړه هر کله د پریکړې د بدلون احتمال شته. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امر الله صالح ویلي چې طالب بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي. د پاسپورټونو پاڼې تورې شوي او نشي کولی چې نورو هیوادونو ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی معلومات راکوي.
په افغان حکومت کې وبا خبره سرچینه د شپږو تنو طالب بندیانو په اړه وایي چې دوی به نن قطر ته انتقال شي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نومي واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل دا بندیان به د قطریانو له لوري انتقال شي. بلخوا د افغانستان د ملي روغې جوړې په عالي شورا کې یوه سرچینه وایي چې د دغه بندیانو لوجستیکي چارې پرون پای ته ورسېدې او ټاکل شوی لومړی قطر دولت او هغوی بیا طالبانو ته وسپاري. تر دې وړاندې د افغان حکومت یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بندیان به د امریکایانو په بیس کې د هغه هیواد تر څارنې لاندې تر هغه ساتل کیږي تر کومه چې د خلاصون په اړه له فرانسې او استرالیا سره توافق نه وي سوی. سرچینو دا هم ویلي چې دا بندیان به تر توافق وروسته کابل ته رستنیږي او دلته به ازادي کی. د یادونې وړ ده چې سرچینو مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو بندیانو شمېر وکاسه یاد کړی و. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله سالې تیر شپه له تلونیو سره په یو ځنګړی مرکه کې د دغه شپږو تنو بندیانو په اړه وویل چې دا بندیان به په یو ځنګړی الوتکه کې قطر ته انتقال شي. نوموړي وویل چې دغه بندیان به په قطر کې تر څارنې لاندې وي او د پاسپورټونو نورې پاڼې به تورې سي چې په خبره یې ونسي کولای نور هیوادونو ته سفر وکړي. خو د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي دی وی خبري ناست پر مهال وویل چې د دغه شپږ تنو طالب بندیانو د حکومت د تخنیکی ټیم کار روان دی او له ستونزو او خنډ پرته به یې چارې پای ته ورسیږي. هلته موږ را په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو له ژمنې سره سره بیا هم د دغې ډلې ویان له موږ سره معلومات شریک نه کړل. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له رخصتۍ وروسته د دوشنبه په ورځ په خپله لومړنۍ عمومي ناسته کې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د هڅو پر چټکتیا ټینګار کوي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی خان محمد واردک
د خپل ماکینونو سره مونږ د ټاو کاټو کان د ټولو ورسره د افغان ولس غوښتنه
خو په دغه جرګه کې د هلمند خلکو استازي شیر محمد اخونزاده بیا د افغان مذاکراتي پلاوی پر ترکیب انتقاد وکړ او وی ویل چې د طالبانو د پلاوی په پرتله کمزوري دی. طالبان هم په خپل پلاوی کې بدلون راوستی او د شیر محمد عباس تنگزی پر ځای اوس د پلاوی مشري شیخ عبدالحکیم حقانی ته سپارل شوی ده. د طالبانو پلاوی دوه ته رسیدلی خو افغان پلاوی لا هم کابل کې دی.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د بی پولي خبريالانو په ګډون ځینو نورو سازمانونو له حکومت سره د سپتمبر پر 3 مال اسلام آباد د لادرکشي پخوانی خبريال او د سکیورټیز اینڈ ایکسچینج ادارې د یو مامور ساجد ګوندل د ژر تر ژره موندلو غوښتنه کړې ده. بلخو اسلام آباد های کورټ هم اړوند ادارو ته امر کړی چې د نوموړي درک ولګوي. د ګوندل کورنۍ وایي له چا سره شخصي دښمني نشته. بلخو حکومتي چارواکي وایي د ګوندل موندل یې ذمہواري ده. زمونږ د همکاري انیسی اجمل په دې رپورت کې نور تفصیل ورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بی پولي خبريالانو سازمان په ګډون ځینو فعالانو د پخاني خبريال او سکیورټیز اینڈ ایکسچینج د یو مشر ساجد ګوندل د لادرکه کېدو غندنه کړې او له حکومت دغه تاثیر تر سره موندلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی مشر مهدی حسن د ستمبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې تورن کسان باید تر نیول کېدو وروسته عدالت ته وړاندې کړل شي، خو په موجوده وخت کې د پاکستان په یو تهذیبي افتا ټولنه کې د خلکو په جبري توګه لادرکه کېدل غیر مناسبه ده.
د یو اطلاع تر مخه دا مهال شاوخوا 2000 کسان د لادرکه کسانو په فهرست کې شامل دي. په پاکستان کې درې قسمه خلک لادرکه دي. یو هغه چې په غیر قانوني لارو اروپا یا نور هیوادونو ته ورځي او پکې ځینې په لارو کې مړ شي او ځینې خپل منزل ته ورسیږي. ځینې لادرکه بیا هغه کسان دي چې امنیتي ادارې یې اوچت کړي او هغوی دا فکر کوي چې ګواکې د دوی خلاف ثبوتونه نشته چې عدالت ته یې وړاندې کړي نو ځان سره یې وساتي. او دریم قسم هغه لادرکه دي چې د کورنۍ د مالی مرستو یا نورو فعالیتونو لپاره له کورونو ولاړ شي. نو په دې لادرکه کسانو کې ځینې په خپله خوښه تللي او ځینې د حکومت په تحویل کې دي او یا یې د لادرکه کېدو حکومت ذمہوار دی.
د ساجد ګوندل کورنۍ رسنیو ته ویلي چې هغه د ستمبر د 3 راهیسې لادرکه دي، خو پولیسو ته یې ګاډی د اسلام آباد په چکشهزاد ټاون کې د ستمبر په 4 ترلاسه شوې ده. د ګوندل کورنۍ وایي چې هغه له چا سره دښمنۍ نه درلوده. اسلام آباد های کورټ له حکومت غوښتنه کړې وه چې باید ګوندل د سپتمبر په 2 بجو پورې وموندل شي. د نوموړي په موندلو کې د پاتې راتللو وروسته د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اترمن الله د ستمبر په 2 د کورنیو چارو په 71 پولیسو او وفاقي چارواکو تنقید وکړ او دغه د موندلو هدایت یې ورکړ. بلخو په پاکستان کې ځینې کسان د ساجد ګوندل لادرکه کېدل د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار لیفټننت جنرال آسیم باجوا د اساسو پړه فیکټ فوکس ادارې ته د خبرونو ورکولو او د باجوا له استعفا سره تړي. سورو زی وړاندې فیکټ فوکس ادارې په یو رپورت کې ویلي وو چې د آسیم باجوا رونه خزه او دوه زامن په څلورو هیوادونو کې د یو کاروبار په ترڅ کې 99 کمپنۍ لري. خو بیا آسیم باجوا په ټویټر دی تورونو ردولو سره ویل چې تل یې د پاکستان د وقار لپاره کار کړی او په راتلونکي کې به هم کوي. وروسته بیا آسیم باجوا د ځانګړي سلاکار له دندې د استعفا ورکولو ویل، خو د سپتمبر په 5 وزیر اعظم عمران خان د باجوا له خوا په ورکل شوي وضاحت اطمینان څرګند کړ. بلخوا فیکټ فوکس ادارې هم دا خبره رد کړې چې ګواکې ساجد ګوندل ورته د آسیم باجوا د شتمنیو په اړه معلومات ورکړي دي. په جنوبي ایشیا کې د بخښنې نړیوال سازمان په ټویټر له پاکستانی حکومت د ساجد ګوندل په اړه په سمدستي توګه د معلوماتو کولو غوښتنه کړې ده. د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف په پاکستان کې استاسي اقبال خټک ویلي که ساجد ګوندل د آسم باجوا په اړه د خبرونو ورکولو له وجې لادرکه شوي وي نو دا کار ډیر خطرناک دی، ځکه چې د پاکستان د قانون له مخې هر تن د معلوماتو ترلاسه کولو حق لري. نوموړي زیاته کړه په دې هیواد کې د تیرې سمودې راهیسې هغه کسان لادرکه کیږي چې په حکومت، امنیتي او ریاستي ادارو تنقید کوي. پلاور کې استاد او د بشري حقوقو مبارز عمر علي جان په خپل ټوئیټر لیکلی ک سیاست وی صحافت او کمیشیت ارسه اوس ملي امنیت ګڼل کیږي او د حالات نور نشي چلے دی. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مساری په ټوئیټر بیا لیکلی چې د ساجد ګوندل لادرکه کېدل د اندېښنې خبره ده او د حکومت په توګه یې دا ذمهواري ده چې د ګوندل زر تر زره موندل یقیني کړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په دې هیواد کې رسنۍ پوره ازادي لري، خو د بشري حقوقو فعال ریام خان په خپل ټوئیټر لیکلی چې د وزیر اعظم له دې بیان یو ورځ وروسته پخوانی خبریال ساجد ګوندل لادرکه شوی دی. بلخوا په پاکستان کې په جبري توګه د لادرکه شوو کسانو په اړه د پلټنیز کمیشن مشر جاوید اقبال د ساجد ګوندل د لادرکه کېدو نوټس اغستی او له اړوند چارواکو یې رپورټ غوښتی دی.
دانیسی اجمل رپورټ پرون د ګل پروس په خبرو کې د ختم نبوت په نوم یوې جلسې ته د جمعیت العلماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضلرحمن ویلي چې موجوده حکومت په تیرو دوو کلونو کې هیڅ د پام وړ قانون سازي نه ده کړې. نوموړي زیاته کړې که حکومت قانون سازي کړې هم وي نو د بهرنیانو خوښې ته پکې کتلې دي او د پاکستان خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوستې. مولانا فضلرحمن یو ځل بیا وویل چې تحریک انصاف حکومت د انتخاباتي درغلیو په نتیجه کې جوړ شوی او د حکمرانۍ حق نه لري. حکومتي تحریک انصاف ګوند مولانا د دې پرونیو څرګندونو نیوکه په جواب کې څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه ناسم بدللي دي. غلام غوس معلومات راکوي.
د ختم نبوت کانفرنس په نوم په پېښور کې یوې لویې جلسې ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په پالیسیو نیوکې وکړې. هغه وویل چې په پارلیمان کې په تیرو دوو کلونو کې د پام وړ قانون سازي نه ده شوې او اوس مهال چې په ځینو قوانینو منظورولو باندې کار روان دی نو هغه په خپلواکه توګه نه بلکې د نړیوال فشار لاندې ترسره کیږي.
باجوا صاحب کی مدت ملازمت کی توسیع اور آج ایک قانون سازی ہو رہی ہے جو ایف اے ٹی ایف کے دباؤ میں ہو رہی ہے.
دغه یو قانون سازی شوی ده چې پکې د پوز د مشر د کار موده غزولې شوی ده او اوس مهال د اف ای ټی ایف تر فشار لاندې قانون سازی روانه ده او د پارلمان نه داسې قانون منظوریږي چې که ملګری ملتونه یو قرارداد منظور کړي نو ریاست به د دې پابند وي چې په دوا یا څلور ساعته کې هغه ومني.
हमने ऐसे ऐसे قوانین پاس کیے کہ جن قوانین کے بعد آج پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا.
د خپل وینا په پای کې مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا خپل دریز تکرار کړو چې موجوده حکومت د شفافو انتخاباتو په نتیجه کې نه دی جوړ شوی.
یہ وہ منڈیٹ ہے جس کو 2018 کے الیکشن میں تم نے چوری کیا.
پدې ونده کې د خلکو د لویې شمیرې هغه منډیټ دی کوم چې تاسو د 2013 په ټاکنو کې پټ کړی وو. مونږ ټول غوندې ونده ته هم په انتظار یو چې نور سیاسي غوندونه څه کول غواړي او مونږ به په دغه ونده کې هم یو مضبوط دریز وړاندې کوو. واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمن د تازه نیوکو په جواب کې څه ردعمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې حکومتي وزیرانو او د الیکشن کمیشن چارواکو د 2013 په عامو ټاکنو کې تحریک انصاف ته د واک ورکولو لپاره د پوز د مداخلت او د ټګۍ کولو تورونه رد کړي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په خیبر پختونخوا کې دا وخت نه سرکاري پوهنتونونه انتظامی مشران یا وایس چانسلران نه لري چې ورسره کې یو خوا دغه ادارې د مالی بد انتظامۍ ښکار شوي، نو بلخوا د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې هم اغېزمنې شوي دي. حکومت وایي پوهنتونونو ته وایس چانسلرانو ورکولو چارې د کورونا وبا له وجې نیمګړې پاتې دي او هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. پر دې موضوع د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې هم تاوده بحثونه شوي دي. معلومات د شاهین بونیری په رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان د سپتمبر په څلورمه د وینا پر مهال له حکومت پوښتنه وکړه چې په صوبه کې تر اوسه اولې د نه پوهنتونونو وایس چانسلران نه دي مقرر شوي. نوموړي زیاته کړې چې په پوهنتونونو کې یو شمېر انتظامی چوکۍ هم خالی پرتې وي چې ورسره د لوړو زده کړو د ادارو ستونزې لا پیچلې شوې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک وویل چې دا معاملې وار په وار په اسمبلی کې راپورته کړې ده خو څوک پرې غوږ نه ګروي. نوموړی نور وایي
د دې د ګورننس دوره کمزوري ده چې د وایس چانسلرانو او د پرو وایس چانسلرانو اپوینټمنټ دې هغه کې هم د کلونه والی تعلیمی ادارې یونیورسيټي خاص کر هایر ایجوکیشن ادارې په مالی توګه باندې دوره دیوالیا شوې ده چې دغه ټول زور د طالب علمانو نو باسي کیسونو کې اضافه کوي. نو غرض دا چې دغه تعلیمی ادارې د یو ډیر لوی بحران سره په خپل مخ کړی دي او ډیر غیر سنجیده نظر لري، غیر ذمہ دارانه اپروچ چې دی هغه لري د کومې په وجه باندې چې دلته بیا تعلیمی چې کومې سرگرمۍ دي یا ته تر ډېره حده پورې تاوان او نقصان رسیدلې دي.
د پیښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر جمیل چترالی وایي چې دا مهال پوهنتونونه د مالی ستونزو سره سره د بد انتظامۍ هم ښکار دي او حکومت هر پوهنتون لا د خپل وایس چانسلر مقررولو پر ځای دوا او درې پوهنتونونه یو وایس چانسلر ته په لاس ورکړي دي.
کوم خوا چې یو وی سی ته یو یونیورسيټي چلولو کې بلاشه مشکلاتي فاینانشل کم حالات چي دي، نو که ته هغه وی سی اوور برډن کې او دوه یونیورسيټي ور په غاړه کې، نو هغه دواړه یونیورسيټي سفر کیږي. په دې ټولو یونیورسيټو کې سو کال بین او د وی سی غیر موجودګۍ د وجه نه او بل خو په اکټ کې دا پروویژن چې کانټریکټ امپلایز به دریو کال نه زیات نه ساتل کیږي، نو بلکې به اوس امپلایز د خپل نوکرانو نه لاس وینځي. نو دی وخت کې ډیرو یونیورسيټو ته دا معاملات را پیښ دي چې په سونو په حساب راغی ملازمینو نوکرې په خطر کې دي او غي په کورس کې ناشتي.
بلخوا د لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار خلیق الرحمن د سپتمبر په څلورمه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی د وایس چانسلرانو د مقررولو لپاره کمیټه جوړه کړې ده خو د کورونا د وبا او ځینو نورو قانوني پیچیدګو له کبله لا دا کار نه دی ترسره کړی. نوموړي سره مو د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی یو بل غړی فضل الهي وایي چې باید حکومت دا معاملہ زر تر زرا هوار کړي.
اوس خو دوه کال زموږ حکومت شو په کار دي زر تر زرا پراس کی خو پرون چې کوم خبره په اسمبلی کې منستر صاحب کوله چې کورونا په وجه دا بیا ټیک شو دا درې میاشتې چې لیټ شو نو دام پروا نشته. اوس زما په خیال دل پکې یو زرا سستی نه ده په کار او سمره چې کیږي چې زر تر زرا دا زموږ د بچو د مستقبل سوال دی او دا زمونګه دا بچی چې دی دا د کوم میمران دی او د ملک میمران دی که خدای ما کوم دی ته یو اپورتونټی او ایجوکیشن پرووایډ نه کو نو د ملک بس کیږي. زبا دا خبره ګورنر صرف سره وزیر اعلی صرف سره زمونږ کوم ایڈوایزر دی خلیق الرحمن خټک سیم هغه ته موږ ما چې لګا شانتي هغه د پښتو یو متل دی لګا چابی په ورته ورکم چې لګتی شي ان شاء الله تعالی دا زموږ تاسو روا ده.
دا یادونه وردا چې دا محل په خیبر پښتونخوا کې نه وشت سرکاري پوهنتونونه دي چې نه هي وایس چانسلران نه لري. بلخوا موجوده حکومت په بونیر او چترال کې د نو پرانستل شو پوهنتونونو انتظامی چارې پروجیکټ ډایرکټرانو ته حواله کړي دي.
شاهین بونیری رپورت موریده. په بلوچستان کې د ولسی خیر خیګړې تنظیمونو مشرانو ویلي په صوبایي سملا کې یو شمېر داسې بلونه پراته دي چې منظور شي نو د ماشومانو مېرمنو ډېرې ستونزې به ورسره هوارې شي. دوی په تیره د کم عمره جنکو د ودونو د مخنیوي بل ته په اشاره د سملا پر غړو غږ وکړ چې خپل سیاسي اختلاف یوې خواته او د عام ولس د فلاح چارو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د ایوب ترین رپورټ.
په بلوچستان اسمبلی کې د ښځو د خودمختاري او ماشومانو د حقوقو د تحفظ په اړه تېره ورځ د بلوچستان اسمبلی په ودانۍ کې یوه مذاکره وشوه. په دې کې د خیر ښېګڼې ادارو مشرانو، حکومتي چارواکو او د اسمبلی غړو ګډون کړی و. د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی د غړي ثنا بلوچ په مشرتابه کې د دې مذاکرې برخوالو وویل چې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په اړه ډېر بلام په اسمبلی کې د کلو راهیسې پراته دي، خو د بده مرغه د اسمبلی غړو د بې اتفاقۍ له امله هغه تر اوسه نه دي منظور شوي، چې له امله یې په ټولنه کې د ښځو لپاره بېلابېلې ستونزې مخ پر زیاتېدو دي. په دې اړه په کوټه کې د ښځو د ښېګڼې ادارې عورت فاونډیشن مشر علاءالدین خلجي و مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو اتو کلو څخه د کم عمر ودو په اړه یو بل په اسمبلی کې د منظوري لپاره پروت دی، خو هغه ته تر اوسه قانوني بڼه نه ده ورکول شوې.
د وختي د اول واده ارلی چایلډ میریج بل چې کوم ورته وایي، د دې بل په حواله باندې په سندو په پنجاب کې دا پاس شو او په بلوچستان کې مش په دې باندې تیر اته کال سره په دې باندې کار کوو. په دا کې مش ته مسائل دار روان دي چې دا وایي چې د انجلۍ چې د کمه ده، د انجلۍ بلوغت په عمر باندې بچ د دې واده اوسي که هغه بالغ رسول په نه کال کې، که هغه بالغ رسول په څوار لس کال کې، نو تاسو هغه چم د دې عمر د بلوغت ته دا واده غوړ کی. مش دا ورته وایي چې یو اړین قانون کې جوړ شلو نو بیا دا د ګرد صوبې او د ګرد لپاره دا جوړیږي، نو بلوغت په ځای باندې چې کوم د شناختی کارت عمر دی اته لس کال، چې هغه کم د سړی لپاره هغه عمر دی، هغه باید چې د شوز لپاره مخه عمر راسي، هغه عمر باید چې یو عمر کې دی چې په ګره شبو کې دغه عمر دی. نو په دا باندې دی ودونه وسه ولې شزه داسې ده، شزه هم کښنیان پیدا کوي، د کښنیانو پالنګ ته پدې دی، دا که په کښنی عمر واده سي دا ځان نسی پالای، دا ځان نسی ساتي، نو دا به خپل بچیان څنګه ساتي.
په دې اړه په کوټه کې د شوزو د پرمختیا د حکومتي ادارې وومن ډیولپمنټ مرستیالي مشر نایت بابر زیاته کړه چې د اسمبلی له لورې د شوزو او ماشومانو په اړه د بلانو په منځوري کې ډېر ستونزې رامنځته کړې دي، او د نن د غونډې مقصد هم دا و چې پر یاد شوو بلانو باندې د اسمبلی غړي په اعتماد کې واخیستل شي.
لکه اوس داسې دوه ورځې مخکې میډیا پرسن فیمیل سدي د هغې ډومسټک وایلنس پر کړی او د هغې کلینګ شوی دي، د هغه حواله سه او دغه پر پرسپکټیو کې موږ نور هم ډېر ایشوز کم پالیسي لیول باندې زموږ ډپارټمنټ پټ اپ کړي دي، او ډېر کلوز اپ اینډینګ دي. شاید مینج بل دی 2015 کې سدي اسمبلی ته رسیدلې، یو میټینګ بعد سدي د ایج ګیپ لوا جې سدي هغه بل سدي تر اوسه پر پینډینګ دي پنځم کال چلوته، او پلس د اونر کلینګ راسیز مش فدرل لاس تا دغه پر بلوچستان لیول باندې یو لا نستا.
پر دې مهال د خیر شګړي د یو بل مشر سلام خان وینا و چې د مذاکرې مقصد دا و چې په صوبه کې د شوز سره چې کوم ظلم او تیرې کیږي داغه د مخنیوي لپاره کم قوانین عملی کېدلی شي.
اهم خبره دا ده چې په بلوچستان کې کم له شوز سره باندې کم ظلم کیږي، هغه پر کورنۍ ستا باندې، هغه د قبایلی ملوجوات له وځخي، هغه تر نور صوبو ډیر کم دي. شاید وجه دا ده چې هغه ریپورت کیژن کوم ریپورت تعداد دی هغه ډیر کم دی. باقاعده د بلوچستان سره دونی مستحکم طریقه نسته، موږ په قبایلي معاشره کې یو کیس ریپورت سي که میډیا ته ریپورت سي، موږ هغه خبر تر چلېدو نه مخه و دوی ته د بندېدو ټلیفونان راسي سیاره تاسو دا خبره نه کواسته، دا کورنی مسله ده او قبایلي مسله ده، مختلف وجوهات بیان کړي.
په دې ترڅ کې چې مکله د بلوچستان اسمبلی د غړي ثنا بلوچ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په اوسنۍ بودیجه کې د حکومت له لوري د ښځو د پرمختیا لپاره یوازې درې سکیمونه ایښودل شوي دي، کوم چې د نشت برابر دي، ځکه چې د ښځو و تعلیم، خوراک او روغتیا ته په سمه توګه پاملرنه نه ده شوې. د مذاکرې برخوالو پر دې خبره زور ښکاره کوي چې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحفظ په اړه چې کوم بلان و اسمبلی ته وړاندې کیږي، دغه څخه له مخه په کار دي چې حکومت او د حزب اختلاف ټوله غړي په اعتماد کې واخیستل شي، او دوی ته له مخه لا د دغه قوانینو د اهمیت په اړه معلومات ورکول شي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان اسمبلی غونډه به نن مازدیګر پیل کیږي، کوم چې به د رواني میاشتې تر ولسی مینیټ پورې روانه وي. امکان دی چې په دې غونډه کې به د کم عمر ودو د مخنیوي په اړه یو بل د منظوري لپاره د اسمبلی د غړو مخته وړاندې شي.
ایوب ترینو په جلال آباد کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي پر موضوع په یو سیمینار کې چې د ګل پروز جوړ شوی و د پام وړ شمېر عامو خلکو زده کوونکو ګډون وکړ. سیمینار ته د اطلاعاتو ته د لاسرسي یو تن کمشنر په خپله وینا کې وویل چې حکومتي چارواکي د دوی د کارونو په اړه د خلکو پوښتنو ته ځواب نه وایي، نو پر ضد یې قانوني چلند کېدای شي. بازوما د عابد معلومات راکوي.
په سیمینار کې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په اړه د پوهاوي تر څنګ د دې کمیسیون په فعالیتونو، لاسته راوړنو او ننګونو د سیمینار ګډونوالو ته د معلوماتو تر څنګ عملي لارښوونې هم ور وښودل شوې. د فکری دریځ یو تن مسؤل سرحدي ځواک په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په افغانستان کې د دې قانون په اړه پوهاوی ډېر کم دی، په همدې خاطر فکری دریځ ټولنې دا اړینه وګڼله چې دلته یو شمیر ځوانان، مدني فعالان، بالخصوص هغه خلک چې عدالت غوښتون کې دي، هغې ته په دې برخه کې پوهاوی ورکړي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په اړه د پوهاوی په دې سیمینار کې په لسګونو ځوانانو او مدني فعالانو هم برخه لرله. د مشتاق امین په نوم یو تن ځوان مشال راډیو ته وویل،
مخکې موږ دا فکر کاوه چې اطلاعات یوازې رسنۍ دي، یعنی رسنۍ استازي کولای شي دا اطلاعات ترلاسه کړي او خلکو سره شریکې خونه. اوس موږ ته دا پته ولګېدله چې ټول ولس دا حق لري چې ورشي د اداراتو نه اطلاعات وغواړي.
یوسف ظریفي چې په ننګرهار کې د پژواک خبري اژانس لپاره په سیړنیزو رپورټونو چمتو کولو کار کوي، مشال راډیو ته وویل،
دلته ستونزه په اوله کې دی کومې ادارې ته چې موږ ځو، هغه ادارې مسؤلین حتی په دې نه پوهېږي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون یعنی څه. زموږ غوښتنه دا ده د حکومت نه چې خپل ادارات باید په دې باندې پوهېږي چې دا د ولس قانوني حق دی چې اطلاعات ورکړي، هغه که یو عادي وګړی وي، که هغه خبریال وي، که هغه هر څوک وي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون کمیشنر حمدالله رباب په دې خوني سیمینار کې وویل،
که چېرته دغه مرجع تاسو ته اطلاعات درنه کړي غوښتل شوي، یو ځل ته شکایت وشي موږ فیصله وکړو ورنه کړي، موږ هغې ته توصیه ورکړو، بیا ورپسې اخطار ورکړو، بیا یې کسر معاش کوو، بیا یې د اصل خبره کوو. مثلا موږ د دفاع وزارت وزیر ته کسر معاش ورکړو ځکه موږ ورته اخطار ورکړی و، دا ټول اسناد مورته لیدلي وو چې دا کس دا قراردادونه چې تا نه غوښتي دي تا به ته هم پیدا ورکړه، چې نه ورکول من کسر معاش کو. رئیس جمهور مکلف دی او دغه ټیم مکلف دی او وزارت مالیه مکلفه ده چې د دنه د معاش وګرځي او موږ ته اطمینان راکړي چې کله موږ بیا راځو رسنیو سره خبره کوو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د افغانستان د اساسي قانون د 50مې مادې د 3مې فقرې د حکم لمخې وضع شوې چې په شپږو فصلونو او یو سلويخ مادو مشتمل دی او د 1498 لمریز کال د زمري د میاشتې په 15مې نیټه توشي شوې چې لمخې هر وګړي ته اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ورکړل شوی دی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست ښار دکاندارانو د بیلابیلو صنفونو استازي او سوداګر له ښاري بې نظمۍ شکایت کوي، وایي د حالت ښاریان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی وایي لوړپوړیزې ودانۍ د موټرو تمځایونه نه لري، د ښار په پارکونو او تشو ځایونو کې سلګونه غرفې ښودل شوي، لاسي ریړو ښار په سر اخیستی او د صفایي انتظام نیمګړی دی. نجیب الله الوخیل د خوست د اوسیدونکو دکاندارانو شکایتونه د حکومتي چارواکو مخې ته هم ایښي دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د خوست ښار دکانداران او سوداګر په ښار کې د موټرونو او لاسي ریډو له بې ځایه ګڼه ګوڼې او په هر ځای کې لی خودل شوی غرفو یا ټپریو شکایت کوي او وایي چې دې حالت ښاري فرهنګ زیانمن کړی او ښاریان هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ښار د دکاندارانو د یوې اتحادیې مشر جمال تڼي مشال راډیو ته وویل، په ښار کې ورځ تر بلې لوړپوړیزې ودانۍ او مارکیټونه ډېرېږي، خو د ګاډو د درېدو لپاره تمځایونه نه لري او خپل ګاډي د دې تنګو سړکونو په یوه او بله څنډه کې دروي.
لومړۍ ستونزه دغه ده چې هر څوک بلند منزل جګوي، لوند زیرزمیني تکوي، باید د پارکینګ وي د موټر. دویمه یې ترانسپورټ مدیر ته باید کلکه وظیفه وسپرل شي، ګرموچ وکړه، په سړکو کې باید د موټر اډې نه وي، په مارکیټو کې باید د موټر اډې نه وي. دوی درېمه خبره ده چې ښار کې موږ څومره ګډۍ ورکوو، د ګډۍ ته ځي شرولی ورکوي، خر د ګډۍ نه چې د ښکړه دی یو موږ خپله اداره ډښکړی دی، هغه په اداره کې څوک دی شرولی دو ترافیک دی.
د خوست یو بل سوداګر محمد رحیم یاخیل وایي، لاسي ریډو په ښار کې ډېره بې نظمي جوړه کړې او د ښار په تشو ځایونو او پارکونو کې ټولې ټپرې یا غرفې جوړې شوې دي.
هر هغه څه چې د خوست ښار د فرهنګ ته ضرر رسولی دی، هغه په خوست ښار کې د رړې کلتور ته شدول ته بدبختانه ډېر بد وضعیت کړی، او بل هغه ټپرې چې نن سبا ښار ته داخلېږي، د ښار په هر چوک په پارکونو ټول ټپرې شول، دغه سدی چې دغه نه خلک کړیږي. د خوست ښار کې چې د تروسه پر د شلو کالو کې کوم پرختي پروژه تطبیق شوی دی، آینده نه لري چې نن جوړیږي سبا ته مان تسلل دي.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین د دکاندارانو او سوداګرو غوښتنې او اندېښنې پر ځای بولي. د خوست سرپرست ښاروال صدیق الله صدیق وویل، د زربنا سکتور تر تصویب وروسته به د لوړپوړیز ودانیو ټولې زیرزمینۍ تشي او هغه به د ګارډ په تمځایونو بدلې کړي.
ما
موږ اوس غوړو چې هغه ټپرای چې په پیاده روي کې یا په داخل د ښار کې ګادی دي یا پیاده روي نه دي، نو هغه تخطای چې په تیر کې شوی دي یا موقت وخت پر شروالۍ په چانس لا رحمي کړی دو یا چا سره تفاهم لاره مخکې لوټ شوی دي، هغه به موږ ټولې قانون چوکاټ خپل لایحې په تطبیق په اساس مخکې څو اشعار به یو پوک به نظم او خپل اشعار باید ولرو.
بلخوا خوست وری محمد صدیق پتمن وایي چې دی پخپل هم د ټولنیزو کارکوونکو له ډلې دی، په دې خفه کیږي چې د یو چا د لاسه کار رانیسي، خو دوی اړ دي اصلاحات راولي او یو پاک ښار لپاره لازم اقدامات وکړي.
موږ خو نشو کولی چې خپل ښار په کثافاتو بدل کړو. دوکاندار خپل د دوکان مخه په کرایه ورکوي. پروګرامونو په تطبیق کې ځینې خلک متضرر کېږي او څه مشکلات به لري، اما موږ دوی ته مشخص ساحت نه وو. اما ځینې غرفې داسې دي چې هغه افراد ورکړي دي، هغه خو د کاریابۍ مسله نه ده.
خوست ښار چې خواوشا شپېته کاله وړاندې د لس زره وګړو لپاره نقشه شوی او اوس پکې ډېری استوګنیزې سیمې او کورونه په سوداګریزو ساحو او لوړپوړیزو ودانیو بدل شوي، په دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا ستراتیژیک پلان منظور شوی او په دې پلان کې د ښار د پراختیا لوري مشخص شوي دي. بل لوري ته ځینې خوستي دوکانداران او سوداګر بیا د خوست په ستراتیژیک پلان هم نیوکې کوي او وایي چې په دې مهم پلان کې د دوی نظرونو او غوښتنو ته توجه نه ده شوې.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.